غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې د درسي ساعت پروګرام او همدارز د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله مرکه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړه چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری د کارلوبه د جنوري تر پایه افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د نوموړي د سفر دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک وویل چې د دې سفر هدف د دوهې د پروسې تعقیب دی. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انتونیو ګوتیرش پیل کړې وه. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن د پنځشنبه په ورځ ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور لیک وړاندې کړ. روسیا یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی حسن د روان هجري لمریز کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین په کرملین کې د څلور دیرشو هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یې یو متحد، خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدرو موادو له قاچاق څخه پاک وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې ژمنې عملي کوي او په ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبې په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ټول دروغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې د ده په وینا بل څه ښیي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمیر ایراني فعالانو هم ویناوې وکړې. د ناټو د غړي هیواد ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت دی چې د دغو دوه هیوادونو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض په سپتمبر میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون لاسلیک کړی و. حکان فیدان پرون خبریالانو ته وویل اوسمهال خبرې روانې دي، خو تر اوسه کوم توافق نه دی ترلاسه شوی. ښاغلی فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتا لوی پلاتفورم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د سیمه ییزو دریو قدرتونو ترمنځ دا احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ په مې میاشت کې له څلور ورځنۍ جنګ څخه څو میاشتې وروسته لاسلیک شو. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اووریز په نړیوال جام کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیل شو. تیره ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماته ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له کبله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې هند په شپږو وکټو امریکا ته ماتې ورکړه. نن به په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان، همداراز استرالیا او آیرلند هم سره مخامخ شي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په شپږمه نیټه وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات تاسو ټول قدر مون او درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوجور او صحت مند او سړي د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لږ بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هله مند یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکي ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک وه او څه ډول شخصیت وو؟ همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو چک پرې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکي میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند وو. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکي د علامه صالح الدین سلجوکي میرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوکي په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند وو. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډېر زیاته ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې یې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له امله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرما یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمې کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د دې معنی ورکړي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحین په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه که چیرې موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستلی، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې تر څنګ پلار یې پخپله په پوز کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په 2 کلنۍ کې دا چې کله 2 کلنه وه د دې د 2 کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی سولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي واوسیږي، په یو څه باندې پوه سوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولی سوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپله د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او بالاخره خره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله، او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګوري چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د جی د ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زکون کوز مرا استاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر من او درنو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او کوللی زكون کی برتر او جوړ او صحتمند او سشه د صحت چمې بون پتن وي. خو جو کوللی زكون کله کسرنګ چې مر تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې پتیر لوست کی مر تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستل، چې میرمن همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسمه اسمتي ورداګ ده. لولو چې ماسمه اسمتي ورداګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي وردګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره زده کړې کړي دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیمي د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماستری یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچي څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خپرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچي په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1925 کال کې، خو ورسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمی دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشارتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالی دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال وو نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب پر د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشته هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر هم شو او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د شوزو د شورا مشري کوله بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د شوزو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر و او همچنان د هغه تر څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د حقیقي خسي د افغان ښځو لپاره د یو بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د حقیقي خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدماتو ستاینه شوې ده بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې تور کول سوو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی او همچنان د پوهنه میډال هم ور کول سوو او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخه تر ازو هله من دیم چې تر دې دم پرې تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی او پوسی او سېږي چې مېرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو وزړوره افغانه اتله مېرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردک ژوند سره ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال، یعنی کله چې د فرانسې ته بلاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال او همالته خاور ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حقله معلومات، کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوسي ویس او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایاست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري، او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سی او اوسېږي. د نن ورځې د لوست پای دی، تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
د ازادي ملمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. لدوی به وورو شفق سپ د حقوق پانزیت سه تاسو کا میو کېدلې دا رښتنه مو پخپل خوشا کړې وو کنه د نمبرو په اساس ورته راخلې؟ ډیر مننه
شبر صاحب، سلامونه درنښت ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیر پچنیوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړو، چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتیا مې خپل خوښ باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمبر پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکې یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال او هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو، نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې. د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزاد مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ شول، دا مې ځینو مشایرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکی ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، مې په ادبیات کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوښه ده، او ادبیات د زو خبره سولم پسند کې ادبیات مور سره فعالم اوس فعلا نه ادبیات کې اختایم ادبیات کې مطالعه کوم تاریخ کې تحقیق شړنی کوم او کو بیا مسلکي لول
تاسو ول ستاسو کلی ته مجلې درتلې خو دا موراتونه ول ستاسو کلی چرته ده
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کوم نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لوما تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه په نه هاته درې ولوستل په کابل کې مې دلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را فارغېدم په زابل کې د شونځي څخه فارغ شوم
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ترټولو ترخو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په استماندي چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر ز کابل تراغلم معمولا کله چې دی وی ترافي سیمې څخه دی وی کلیوالي سیمې څخه یو ماشم ودغه سیو برنپس شارت راځي نو دغه ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونو زه افغان شونځي ته ورستم دای و خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده په دری ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې په رم باندې ډیر تاکید کړي چې تاسو باید نو پارم واغون دي محل څخه کون کراځي نو زه پسیم کې ومه دا سپینه کناری خولې می په سر ولا معمول نه خپل ولایت وکلی کلچر او فرهنګ مساتی یو استاد راغی درځما سپینه خولې دا شرا واخستله زه د پایله خاص خره کریمن څلورم میزبانی ناسوم یو بل جوان ما سره ولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یلمند یعنی د جنوب زون څخه دغه سم کی موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولې دا پر میز باندې وښتله یعنی پاینه حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونسټ ما وښوي استاد مله څنګه داس ما خوري دی ولې داسې درته وښت نو دا چې غوسه راته ویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کو د ټولو ماشمار خوري نه پر سر اوسه پر سر دا مکتب د درس میزایت ته باید کلی هغه دغه ونسټ ما نه کوم مش فرهنګ د مشکل چر نو درته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر بیا وری سات
کچته را شو لیکوالیته شفق سپتاستورس پوری چلی کلی دی
زما معمولا له پښنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې نو سېجن ناولونه به مې وستله په د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي او اساس ته مې تاریخ وسته بیا د افغان لیکوالانو د بهاند حسن کاکر د غرض د حبیبي صاحب د میر غلام احمد غبار د زین نور علي احمد کیزاد د زین نور افغان ورخینو تحقیقی مواد چړنی کتابونه ما اول وستله هغه خور سما تاریخ کې چړنی را شروع کړل تر دې مرحله پرې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکل په یو پان کې خبره شوې ده البته په تان یو پان کې په دعوت یو پان کې ځینې تحقیقي مواد دې خور سوبې حاصل کوي چې دا غلړی نور مو غزو او راتونکو کې چاپي اثر ته اراده لرم ته په برخه کې چې یو څه کارو
کله چې تاسو په زابل کې وای التمو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي غونډي او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږوي ډیر لږوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې یعنی څنګه چې په کارول غونډي هغه څنګه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیر جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول بیا د بی پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه کورسونو لري ورونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پرل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه یا به غزل پکښه ولا لاغه خبر سره بیا زه یو محلي راډیو ته ولاړم موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغړ پنو اغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه وسمه البته ست هغه خبرسته بیا یو بهیر مشافایل کوي د سرغړ په نوم دغه بهیر په سټم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غونډه کې برخه نه اخیست خو وسمه ته چندانی غونډه نشته البته کندهار کې مخکوي
د ازادي ملما موزبه شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علوم محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې دا او اساني پڅ
ژورنالیزم شواله دا دی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه اده ټولنه خلکو پیغام بسی ډول کېدلی شي او سختواله دا دی چې استډیا ډیر لري فاشله سرګردانی لري د مثال په ډول کې څوک یو ځای خرابور کې استډیا لري او دا غزما برخې شپه ده زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم لبلابیل سچنو څخه معلومات اخلم لږ څه ورسته ځان سرتکاروم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او استډیا ډیر لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یو محلی خبریال دی وی راډیو یو کوچنی غلطی وکړي دی تر فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدوي په یو بل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق صاحب تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکار چارې هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2012 سره د کی رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي پروسس کی او د ای آی ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لري فاته دا اوس وخت چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخون روان دي کاردار چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل دا پروژه دی لپاره مسسوي ده چې د ژبو توانو کوي کی یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای آی ته ورکړي تر څو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی مثال په ډول موږ ژغونه ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو ای ای اگر زه غواړم راخې پروسس کوي لږ څه ورسته به غاټه دای پښتو ژبه ته شي موږ مثلا ای آی ته ورکو دی ای سیستم ته ورکو هغه به په سی ډول ژغیږي کوي او که یو ځاګ ورکو هغه په سی ډول مثلا کولای شي دا چې چې پیټی کوس موږ وګورو چې چې فیچي د پښتنو باندې تلکوز نس کوي یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه اگر از دلویدیز وال په لهجه په مشرقي لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجه باندې ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي پر دې څو ورسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژختونو په ویسي چې چې فټي باندې د پښتنو په لهجه ژغی ژل ډیر پرې به هغه د پښتنو کوم خبري شي هغه هم په سي ډول په مولای شي باندې په درای وس نو دا پروژه دی لپاره مو سبي تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوز یو پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ورداخله ستر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ او تل ولي هم داسې کوي
معمولا موزیلات سلور برخه لري وای د سبت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغون ور داخلو یعنی لومړی جملې مشترانه هغه جملې مشتبو لږ څه خورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدو چې مثلا ژغې ژک کړتیا ون لري سمې تلپسوي پرمیاری وصول برابری او کچیر ناسم یې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړی دا را اخی د ای آی ماډلونو کې ورکی او البته د ای آی ماډلونو کې دا د ژغتونو کوي چیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورکړي چې په اړتیا کې دا چاره د دې لپاره ش کټور په مې دایس چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی ماتن پښتو ماتن پژاغ او پښتو ژغ په ماتن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتنی او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي. نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جنو وختو کې ممکن تاسو تیر وځي په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوي هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي، اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. مخکې وویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د ثبت برخه ده. ثبت برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو ثبت کوو، هغه یو ثبت بیا پنځه نفره نور دغه کوي رل تایید کوي. کچیر هغه ثبت یا هغه جمله چې ویل شوی وه هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی وله، ژغیږه په ککړتیا نه درلوده، تیزه نه وه تلفظ شوی، او دغه راز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی وه هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی وله، بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدوي. په پنځو نفرو کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا هغه ژغ واخلي پروسس یې کړي او د آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفرو کې دوه نفر رات کوي هغه ژغ او درو نفر تایید کوي هم سی کیش، او کچیر بیا درو نفر برعکس رات کوي او دوه نفر تایید کوي بیا هغه ژغ نه سی کیش. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخلي چې مثلا هغه یا ژغیږه کړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوی. نو کیفیت، معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی، او تر فارسی، اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته ایواز هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي، د پهول او راپهول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینو نورو ژبې هغه لا فات دي. موږ امیدوار یو چې
نړیوال ژبو سره سیالي راوخلو او سمو مختلفه. مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره ځي شي دي په دې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره دي. موږ د میډیا لارې کمپاین ډېر فراخ کړي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم د پانتونو مسؤلین مور باندې راولو، او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو ته اچولې چې تر دې مهاله پرې ښه تاثیر کړی دي. نو په موزیلا کې تر ډېره پورې مسؤلین او لوستي خلک کار کوي، البته په رضاکارانه ډول باندې. نو که چیرې یو څوک لوستل ونسکي ولا هغه خو بیا ار دا جمله تاییدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د پنځه یګانو مراتبول ډیر مهم دي، او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله په کښې ثبتوي چې تر ډېره پرېږدم چې ځون لوستونکي ډېر دي چې جمله په کښې ثبتوي، او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا د شته پر ځای سته وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي، دغه ستونزه مو هلته تشسرمی کېږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابر ژغونه ور
داخلس. دغه کوم جمله ستاسو ور داخلوي، دغه جمله له کوم ځای پیدا کوي، څه شی ورته ول؟
جمله د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو، د کتابو د ناولو څخه جمله راخو، دغه راز ځینې اروپایي کتابونه دغه پښتو جمله راخو، هغه مزلات ور داخلو. د مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري، ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پراویښولو کې ډېر مهم رول لري، دغسې ځینې جملې موږ ور داخلو. دا جملې چې موږ ور داخلې کړې بیا یې هغو خلکو ته را اړوي چې هغه د ثبت برخه کار کوي، هغه یې بیا ثبتوي. چې ثبت شوې بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي. یعنې لومړنۍ برخه د جملو د ور اضافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیسټم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم ور اضافه کوو، او دا چاره د دې لپاره هم شته چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزني په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجدو مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاروي، هغه جملې موږ تر څو پورې ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچه پښتو هضم کړي په خپل ځان کې داخلي، تر څو پورې بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای آی پوه شي سم ځوابونه ورکړي او په سې ډول تلفظ ورته وکړي او په سې ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاتو د ناولونو څخه جملې راپدغه د نصر احمد احمدي جن ناولونه موږ دقیق ټول راشولې دي. البته جملې مراجولې دي د موزلا ورکړه لاغت خورس بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده. هغه جملې د سات برخه کې ولستنګ تراړې شي هغه لستنګ چې هغه جملې سات بیا درانه ثاني دی وایډیشن په برخه کې تراړې بیا راته راځي ته چې لاغت خورس نو بیا پروسس کیږي او موزلا داخلي خپل سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده؟
د موزلا د کامن وایس پروژه زما د چړنې پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره رافایل شوی ده.
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی؟
زرا په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه رافایل کړل چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څخه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنله ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ. د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړل, یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ, پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو خپره کړل. تقریبا د دوه میاشتې راهیسې کېږي چې موږ پکې لګیای.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه, دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته دوی وړیر ستر انقلاب ستر کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي, مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه اي اي ټیکنالوژي بي, یعنی اي ډیر مهم شاید. لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم, مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه, دا که دغه رقم په اي کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنه وي. تاسو فرزن د فایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي, لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده, شفافوالی معیار او د غرس کیفیت ته پام کول په موزلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو دا ورونه کول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غرس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي. او تر ډیره پوری په موزلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو, ځکه هغه ځغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزلا ته داخلي شي, دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهال فری خو هغه زموږ هڅې کمې دي بریالي ښکاري, ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشرام چې هغوی خارج کې اوسېږي هېواد نه کېدي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته هم ښې مشورې راکړي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای تاسبانه دونه په کوچې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشرام به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورن چې کښې د هغه غاړي یاده کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چنداني توجه هغه دغه برخې ته نه کړي او کاري خواته لګیای چې مثلا په خواني دیوانونو تازه کوي یا مثال په ډول پر چنو نور مواد باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټول ډیجیټل تاسو ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر وصوله سيزو کې البته نیواله سيزو یاد کو د پښتو په برخه کې به خډیر مواد خفارس ول په باندې دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغونډس ول د غرض سیمینارونه د یار سول کولی د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نس شوولای شي پښتو ژبه ته به مفید تمام سوی پښتو ژبه په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو او د مشرانو ولا شونو غراز دا هو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لا شونه راتو کی او موږ وسمه لارې ته سو کی او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته د غراز ټکنالوژي ته او د غراز په چونه کې بغیر روان ماشین انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ور سره یار پر څو پرې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور پر هنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې پر سره لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د کرش هغه غاړه ته هغه غاړه طالبته ایواز لاس پیسه د پښتو پات یعنی نیو پیسه د پښتو مخه وسوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د پرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلي د تر هغه لاندې راغلي دغه پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغه چې کوم حالت له پوس کې ځینې انګلیسي موږ خو بلا په دغه تل پوس کې وای وای وړه غلطي خو هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتونخوا باندې کړی نو د دې لپاره چې پښتو ژبه ما هو نسی یا د نور ژبه تر هغه لاندې رانسی یا د سیاستونو قربانی نه لکه څنګه چې اوس اته زیور من روان دي د دې لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
ما په دې کې شک نه سوسې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي لیکن په دې کې هم شک نه سکل چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ور کوي باید ډېر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د اروپونی کتابونو ته اروپونی کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل سوي دي مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوي دغه بیا اردو ته ژباړل سوي یا فارسی ته ژباړل سوي بلې په پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه ډېره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغوي جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوي کتابونه نو هم به کارونه نور مخېسمن سي او هم به چارې نور به تر سي کثرنګ شفق سي
ډېر مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ورداخله کو داغه د اروپوهنی ځینی کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځینی جملې د پښتو ژبې سره به کې برابر راتلې یا ځینی نور دغه کتابونه چې بيخي وینای بو یا بلا شونی ولی ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي هغه جمله چې موږ په کار کې مجلات ورکو هغه ډیر په سختۍ په شین انتخابېږي او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ لا شونو کې موږ لګیاي او سم خاصه کو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخه توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسایم پروژه ونه بولی توجه ورته کی زموږ سره همکاري وکي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج په هانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي دغه راز وطن کې میشتي دا ولا شونه په ډیر ضرورت لري تر څو پرې شي چې پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلپوس په برخه کې په نور برخه کې تویل په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ور تر څو کړی شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی و دا راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي
شفق صاحب ډیر مننه سیس مور پلانه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته
ستاسو څخه ډیر مننه سلامات اوسئ د بلنې درکول په مناسبت کور مو ده شوه شچر
لالیو گل میرا نت نرے نرے او پنا تماشه